مداریا بلکه دیگر امراض ساری که توسط پشه ها و کنه ها به ما انتقال میشه از او جلوگیری کرده.
ما زیګر څلور بجې شوې زموږ غاګل ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو پرونه او ساتخ پرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس او نیز بحث لرو. خو لمړی په مکرې خبرونو ته په کونړ کې د ورښتونو او سیلونو لکابل 15 کسان مړ شوی دي. د دې ولایت په هوته در رسیدو د چارو د ریاست د زیانونو د ارزونې مدیر احسان الله احسان نن ازادي رادیو ته وویل
نن سهار د تیزو اورښتونو او سیلابونو له امله د کونړ ولایت پاسمار ولسوالۍ په زنانه شهیده لرو. سد آباد اړوند په دم کلي کې درې نفر سیلابونو وړي دي، شهیدان شوي دي، یوه زنانه او دوه ماشومان دي. او د اډوال د سیمې نه یو نفر د سیلاب په نامه باندې زموږ یو اوسیدونکی د دغې سیمې سیلاب وړی دی، تر اوسه پورې جسد نه دی موندل شوی.
د ښاغلي احسان په وینا د بارانونو او سیلابونو سړکونه، سربندونه او کرنیزې ځمکې هم ویجاړ کړي دي. بل پلو د اسدآباد د مرکزی روغتون چارواکي وایي دوی ته تر اوسه د دریو کسانو جسدونه وروړل شوي دي. پاینه حال کې د پنچیر ولایت د شتل او انابه ولسوالیو اړوندو سیمو کې د سیلابونو له کبله د پنچیر لوی لار تړل شوې ده. د پنچیر د امنیت قمندانې ویان عبدالله فاروقی نن رسنیو ته په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې ټول هیوادوال د پنچیر ولایت ته خپل سفرونه تر دوهمې خبرتیا پورې وځنډوي. فاروقی زیاتوي چې کاري ټیمونه سیمې ته رسیدلي او هڅه کوي چې لار پرانیزي. په وروستیو څو میاشتو کې سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته پر ځاني تاوانونو سربیره مالی زیانونه اړولي. سړکونه، ښوونځي او کرنیزې ځمکې تخریب کړي دي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د دوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په کندهار کې د دفاع وزارت له سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد، د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د استخباراتو له رئیس ملا عبدالحق وسیق او یو شمیر نورو لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره کتلي دي. ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ایکس پانل لیکلی چې دا امنیتی غونډه پرون په کندهار کې وشوه او مسؤلینو پکې د خپلو کارونو په اړه توضیحات ورکړل. د طالبانو لوی مشر په کندهار کې اوسیږي او عموما په عام محضر کې نه څرګندیږي، خو د طالبانو له مشرانو او چارواکو سره وخت نه وخت ګوري او لارښوونې ورته کوي. د نجونو او ښځو پر تعلیم د محدودیتونو په ګډون د طالبانو د حکومت تقریبا ټولې پریکړې د دوی لوی مشر له کندهاره کوي. د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې نن سهار د پاکستانی پوځیانو پر یو مرکز چودنې مرګ ژوبله اړولې ده. امنیتي سرچینو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي په برید کې درې پوځیان وژل شوي او د پوځیانو په ګډون تر 500 ډیر کسان ټپیان دي. د چارواکو په وینا چودنه نن سهار وختي هغه مهال وشوه چې وسلوالو په چاودیدونکو توکو بار موټر د دې پوځي مرکز مخې ته والوزوه او وروسته دننه ورننوتل. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال وایي چې له چاودنې وروسته د وسلوالو او پوځیانو ترمنځ پیل شوې نښته اوس پای ته رسیدلې ده. بلخوا د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې په یو بیان کې ویلي برید یې ناکامه کړی او درې وسلوالې وژلې دي. د چاودنې پړه د ګل بهادر سره تړلې جیش فرسان محمد ډلې منلې ده. دا لومړی ځل دی چې دا ډله د یو برید پړه مني. او په ایران کې د آذربایجان سفارت بیرته خپلې چارې پیل کړې دي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د دوی سفیر او د سفارت کارکونکي بیرته تهران ته ستانه شوي دي. د دې وزارت په وینا د دوی ډیپلوماتیک ماموریت بل نه وي ودانۍ څخه چې د ساتنې مسؤلیت د ایران په غاړه دی کار پیل کړي. باکو د 2023 کال د جنوري په پای کې تر وسلوال برید وروسته سفارت وتاړه او ټول کارکونکي له ایرانه وایستل. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې په کونړ او پنچیر ولایتونو کې سیلابونو انساني تلفات اړولي او زیانونه یې پیښ کړي. له یو کارپو سره پر دې خبرې کوو چې اقلیمي بدلونونه په دې سیلابونو کې څومره رول لري.
اقلیمي بدلون شته دی، مخکینیو کلونو کې داسې هغه موجود نه و. واقع چې دوبی په موسم کې په دې شکل باندې بارانونه وشي،
په بنو کې د ورستۍ خونړۍ وسلوالې حمله په اړه جزئیات درکو. نور موضوعات هم لرو. د کونړ خلک شکایت کوي چې ل پریمانه او بو سره سره برېښنا نه لري.
ماشومان مشکل سره مخ دي، ماشي دي، او هغه سي رسیدګي د سخت اقتصادي غربت له وجې څنګه شي کولای چې خپل ماشومان ته د جنریټری برق یا د سولري سیستم ورته جوړ کړي، ډېر خلکو دغه وس نه کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په تیرو دوه ورځو کې له 1000 ډېر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې پروګرام کې به په افغانستان کې د تروریستي ډلو د شتون په اړه د ملګرو ملتونو د اندېښنو په اړه بحث وکړو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په کونړ او پنجشیر ولایتونو کې نن سیلابونو 15 کسان مړه کړل او غنو خلکو ته مالی زیانونه واړول. د کونړ سیمه ایزو چارواکو ویل دي چې د دې ولایت په مرکز اسد آباد او همدارس په مرورې شیګل او اسمار ولسوالیو کې شدید ورښتونه او سیلابونه راوتلې دي. د پنجشیر په یو شمېر ولسوالیو کې هم نن سهار ورښتونه او سیلابونه د خلکو کرنیزې ځمکې، کښتونه، لوی لارې او پلونه ویجاړ کړل. د موضوع نور تفصیل د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
چارواکي وایي نن سهار په کونړ او پنجشیر ولایتونو کې شدید ورښتونه او سیلابونو 15 کسان مړ کړي او غنو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. په کونړ ولایت کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسولین وایي نن دوشنبه د دې ولایت په مرورې، شیګال او اسمار ولسوالیو ترڅنګ په مرکز اسد آباد کې د شدید باران له امله سیلابونه راوتلي او پکې 15 کسان مړه شوي دي. د دې ریاست د زیانونو د ارزونې او اړتیا مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل
تونو سیلابونو لامل د کونړ ولایت پاسمار ولسوالۍ په زنانه شهید لرو. اسد آباد اړوند پدم کلی کې درې نفر سیلابونو وړي دي، شهیدان شوي دي، یوه زنانه او دوه ماشومان دي، او د اړوال د سیمې نه یو نفر د سیلاب په نامه باندې زموږ یو اوسیدونکی د دغې سیمې سیلاب وړی دی، تر اوسه پورې جسد نه دی موندل شوی.
دا وایي سیلابونو د غراس په دې ولایت کې د شپېته کیلومترو په اندازه عمومي او فرعي سرکونه، سربندونه او د خلکو سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې هم ویجاړې کړې دي. په همدې حال کې د پنجشیر ولایتي چارواکي د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی چې له امله یې خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. د پنچیر یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته د شدید ورښتونو او سیلابونو دراوتلو ویډیوګانې راستولې چې په کې ښکاری سیلابونه د خلکو پر کرنیزو ځمکو، سړکونو او پلونو بهیږي. د پنچیر د نابې ولسوالۍ د ابدري سیمې یو اوسیدونکی احمد طارق نظری ازادي رادیو ته وویل
سهار وختي له شدید باران وروسته سخت سیلابونه راغلل چې ټول کانالونه، کرنیزې ځمکې، پلونه او پلچکونه ویجاړ او د خلکو د تګ راتګ ټولې لارې او هغه عمومي سړک چې پنجشیر له مرکز کابل سره نښلوي هغه هم د خلکو پر مخ بند کړ. خلک د اوبو هغه غاړې پاتې دي.
د پنجشیر ولایت د پریان ولسوالۍ اوسیدونکی نصر مین الله عباسي چې د مهال په شتل ولسوالۍ کې دی ازادي راډیو ته وویل
از تلفات مالی و جانی دقیق وجود نداره. زمین های مردم تخریب
پرو صد زانی و مالی زیانونو ده دقیق و شمیرو پالا نپوهی و خورختونو او سیلابونو ده خلکو باغونا و گرنی کرنی زیرمکی
په پنجشیر ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی وان سیف الدین لټون ازادي رادیو سره خبرو کې تایید کړ چې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي، خو وايي لارې بیرته د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانستل شوی دي. نو موري د زیانمنو سویو کورونو او کرنیز ځمکو د کرش میر پاړه چونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې د جولای په 14 او 14 د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداري ورکړای و. تیر ورځ د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې هم سخت اورښتونو او سیلابونو سیمایزو وګړو ته مالی زیانونه اړولي وو. په ورته وخت کې پرون د جولای په 14 د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون له امله د نړۍ شپږم ډیر زیانمنونکی هیواد دی. د ادارې ویلي چې د روان لمریز کال لپسرلي راهیسې د افغانستان په شمالي، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې سیلابونو ځینې کلي په بشپړ توګه له منځه وړي چې ګڼې معیشتي ستونزې رامنځته کړې دي. ډبلیو ایف پی ټینګار کړی چې دوی له سیلاب ځپلو او نورو برخو کې له افغانانو سره د بیړنیو بشري مرستو لپاره د روان کال له جولای تر ډسمبر پورې 618 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
د فیروزی عزیزی پر راپور کې مو واوریدل چې په کونړ او پنجشیر ولایتونو کې سیلابونو انساني او مالی تلفات اړولې دي. دا مو هم واوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی پرون وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له اړخه د نړۍ شپږم زیانګلی هیواد دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې ویلي چې د افغانستان په شمال کې وروستي مرګونی سیلابونه د همدې اقلیمي بدلونونو د ناوړه پایلو یوه بیلګه ده. په دې اړه مې د اقلیم او اوبو د چارو د شنونکي وحید الله صادقي نظر وپوښت. ښاغلي صادقي د مرکې په پیل کې پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د وروستیو سیلابونو علت دقیقا اقلیمي بدلون دی.
اقلیمي بدلون بالکل په وروستیو سیلابونو کې ډېر رول لري، ځکه په دې وخت کال کې موږ د دې توقع نه لرو چې په لوړه کچه د ورښتونه وشي او د دې عمله سیلابونه رامنځته شي او سطحي اوبو سطحه په درو کې او غرونو کې لوړه شي. نو دا دې ښکارندوی دی چې اقلیمي بدلون شته دی او مخکینیو کلونو کې داسې کوم هغه موجود نه و واقع چې د اوړي یا د دوبي په موسم کې په دې شکل باندې بارانونه وشي او په عامي شکل باندې رامنځته شي او باعث د سیلابونه شي.
دا اقلیمي بدلونونه صادقي صاحب دوراني شکل لري، یعنی په هر لاسو شلو دیرشو څلوېختو کلونو یا څو لسیزو کې تکراریږي او کام دغه یو ځل دی به له کومې قاعدې یا اصل یا اصولونه؟
ګوره کله چې موږ اقلیمي بدلون وایو هغه په دې نه ده چې د دې پیشګویي نشي کېدلی، یعنی مخکې د دې پیشینه موجوده نه ده. عموماً نورمال شکل باندې هم په څلو کلو کې لوړ ورښتونه لرو او 50 کلو کې او 25 کلو کې چې هغه بیا نورمال یادیږي، اما که هغه تکراري تر حد زیات شي بیا ښکارندوی د دې ده چې دا د اقلیمي بدلون تاثیرات دي، بلکې هغه کوم نورمال شکل دی ورښت چې دی هغه نه دی.
که د اقلیمي بدلون له اغیزو تاثیراتو نه ورتیر شو، په خپل په افغانستان کې دا څوم ځل دی چې سیلابونه راځي، سلګونه کسان وژلې دي تر اوسه پورې او زرګونه کورونه او زرګونه جریبه ځمکه دا ټولې ویجاړ کړې دي. د طالبانو حکومت څه کولای شي د زیانونو د کمولو لپاره؟
اقلیمي بدلون سره همغږي مهمه ده. همغږي یو اړخ ده چې هغه ته خلکو ته په هوای ورکړل شي چې سافټ ریاکشن وي. په حقیقت کې باید پروژې رامنځته شي، انفراستراکچر چې کوم ضرورت دي تر څو د اقلیمي بدلون سره توافق وشي، او د دې لپاره بودیجه پکار ده. په زمین کې نړیوال سازمانونه شته دي چې دې بخش کې دوی پروژې پلي کوي، او هغو ممالک ته چې د اقلیمي بدلون څخه دوی زیانمن کیږي هغوی ته بودیجه ورکوي تر څو وکولی شي هغوی د ناخوالو سره همغږي وکړي.
کولای شي په لند محل او په اوږد محل کې ځینې پروژې چې حکومت یې یا لخپل خوا او یا د نړیوالو په مرسته پلي کولای شي په افغانستان کې نمونه یې واخلي؟
موږ کولای شو په مختلفو بخشو کې یاد کړو. یو کولای شو موږ د محیط‌زیستی بخش کې چې هغه ته د واټر شید منیجمنت ته په هغو بخش باندې کار وکړو تر څو بدون د دونو چې موږ کانکریټلی یا هارد سټرکچر ایجاد کړو په شکل د طبیعي دغو سره موږ مبارزه وکړو. او په زمن کې بیا نور لوی پروژې دي چې موږ هغو ته ګری انفراسټرکچر ورته وایو چې هغه کې بیا استنادي دیوالونه راځي، سربندونه راځي او په همدې شکل چکډمونه راځي. نو نظر منطقې ته بیا کولای شي ته په مختلف ډول هغه کوم شیان چې ضرور دي هغه ته په پام کې ونیسي.
د اقلیم او اوبو د چارو متخصص وحید الله صادقي و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په خبرونو کې مو واوریدل چې د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې نن سهار د پاکستانی پوځیانو پر یو مرکز چاودنه وشوه چې مرګ ژوبلې هم اړولې ده. د دې چاودنې په اړه د نورو معلوماتو لپاره د شبه د ازادۍ رادیو د مشال څانګې خبریال او کتونکی ایډیټر داود خټک په سټوډیو کې را سره ده. خټک صاحب، حمله خو موږ په خبر کې خبر شولو چې پای ته رسیدلې ده، څه پیښ شول او اوس له حملې وروسته څه معلومات شوي دي؟
ډېره مننه تکل صاحب. او دا نن سحر وختي د ځایي وخت مطابق د سحر د مانځه په وخت کې دغه حمله شوې ده. د موټر یعنی د بارود یو موټر چې دی دا د بنو چاونې چې دا د اغه مخې ته چاودل شوی دی. او د دغه چاودنې سره دا ډیره زوروره چاودنه او شاوخوا کورونو تم پکې نقصان رسیدلې دي. د دغه چاودنې سره بیا څه کسان چې دي اغه د وسلوال کسان اغه په دا چونې باندې ورننه وتی دي او اغه سره سم د مخه ډزې شروع شوې دي. چونکې دا د چونې د فوزي چونې د نو دته بیا خلک ډیر نشي ورتلې دننه، نو دا علاقه خو د خلکو د پاره بند د حکم معلومات چې مونږ ترغلي دي د استخباراتو د لارې په اغه کې بیا ډزې تر ډیره وخت پورې شروع وي، یعنی د یو ساعت نه هم زیاتې دا ډزې شروع وي. او د اغه په نتیجه کې د پاکستان د پوز په ویلکیږي چې درې فوزیان چې دي دا مړه شوې دي او ستر 500 پورې چې دي دا زخمیان دي. سپږې کم زخمیان دي، سپږې زیات زخمیان دي، خو دغه پکې زخمیان دي. اوس دا حمله چې ده دا واقعیا ختمه شوې ده.
خټک صاحب، د دې برید پړه یوې ډلې چې ډېر عجیب نوم دی، جیش فرسان محمد، دا ډېره نامعلومه ډله ده. له دې مخکې هم ځینې نورې حملې وې چې په هغو کې هم همداسې نامعلومو ډلو مسؤلیت منلی و. دا هماغه ټي ټي پي دی او که رښتیا نه وي ډلې دي؟
دا دغه نوم چې دی جیش فرسان محمد، که څه هم دې ډېرې حملې یعنی ذمواري نه ده منلې د ډېرو حملو، خو دا نوم زوړ دی او د دې ډلې تعلق د حافظ ګلبادر سره دی چې هغه د شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو مشر دی او نن سبا د شمالي وزیرستان نه د بلې غاړې ته د پولې اوړېدلې دی. او بل دا ده چې دا عام طور باندې دغه کېته چې د جیش فرسان محمد د دې یو بل بریګیډ دی ته وایي الحمزه بریګیډ، او دغه چې دی دا د ګلبادر لخوا د ځانمرګي بریدونو لپاره دا استعمالیږي دغه ډله. کسه مونږ ګورو د ګلبادر ډلې د عملیات ک مونږ ګورو نو د ډیرو حملو ذمہواری قبلی او د ډیرو حملو نه قبلی، نو دا ډله زکه مونږ ته نوی وایو چې دا اول ځل دی چې د دې د دومره لوی حملې ذمہواری چې دا اغه پخکاره وانی قبول کړه.
مننه. او کلاند را ته وایست خټک صاحب چې د پاکستان پوځ د عزم استحکام په نوم د نویو پوځي عملیاتو اعلان هم کړی. د عملیات پیل شوی نه دی پیل شوی، د دې حمله سره څومره ارتباط لري؟
ډیره مبهمه خبره ده. د عزم استحکام په جون په میاشت کې د پاکستان کابینې د دې ذکر وکړو، بیا اعلانونه هم راغلل چې عزم استحکام عملیات پیلېږي. بیا د اغه په ضد باندې د پاکستان په مختلفو خاورونو خاص کر په قبیلی سیمو کې احتجاجونه وشول چې دا عملیات مونږ نه منو، ځکه چې که سابقه وګورو د عملیاتونو خلک ډیر زیات ځپل شوي دي په داسې عملیاتو کې. اوس تر اوسه پورې دا واضح نه ده چې دا عملیات پیلېږي، دا به په کم شکل کې پیلېږي، دا به ټینکونه او توپې او جیازونه به وي کنه. که هغه سی وي خو هغه نه دي پیل شوي تر اوسه پورې داسې عملیات. هغه حالت دي کوم چې مخکې و. بیا که ځای په ځای د چاپو لګولو خبره راځي، نو چاپې خو د مخکې نه هم روانې وي په خارونو کې، په قبایلو کې، په کلو کې، هغه کې به چاپې د مخکې نه لګېدي. نو تر اوسه پورې دا ډېره مبهمه خبره ده، واضح نه ده چې دا عملیات شروع شوي دي نه دي، کله به شروع کیږي.
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو د مشال څانګې کتونکی ایډیټر داود خټکو چې د بنو د حمله په اړه جزئیات راکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د جمهوری پالي پر احتمالي نوماند ډونالد ترامپ برید په څلورو وروستیو لسیزو کې هغه بې ساری برید و چې ټوله امریکا یې ولرزوله. دا برید چې ویل کېږي د یو شل کلن ځوان لخوا شوی، د شنونکو په باور کولی شي چې د دې هیواد انتخابات اغیزمن کړي. د دې بریټ په اړه د نورو جزئیاتو لپاره فریده سیال زما همکار را سره ده او جزئیات تاسو ته اوروي.
مننه تکل صاحب د جمهور غوښتونکو د احتمالي نوماند ډونلډ ترامپ د وژنې هڅه د جولای په 14 د دې ګوند پیو غونډ کې د پنسلوانیا په بټلر ښار کې تور زمخ کې لدی وشو چې تمه و د ویسکانسن په ملواکي کې د جمهور غوښتونکو ملي کنوانسیون ترامپ د امریکا د نومبر میاشتې روانو ټاکنو ته رسمن نوماند کړي. شنونکي پر خغلی ترامپ د دې بریټ د پایلو په اړه بیلابل نظرونه لري، خو پښتنه دا شاید د پیخ د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو پر پایلو غیس کولای شي. کچیرته د ټولنیز رسنیو خبرګونونو ته وکتل شي، د بریټ د ترامپ لپاره سیاسي ګټه درلودله. د مثال په توګه د ایکس شبکې یا افغاني ټویټر مالک ایلن ماسک لدی بریټ روسته ځان د ترامپ پلوی اعلان کړ. نظر پښتنې خي چې د دې دواړو حزبونو ترمنځ ډیر توپیر نشته او هر ډول بدلونونه کولای شي غیس ولري. خود شنونکو په باور د دې بریټ غیس به پر ټاکنو ډیر نه وي. په کورلند کې د نیویارک پانتون د سیاسي علومو استاد رابر اټسپیتزر وای خغلی ترامپ خای په لنډ مهاله توګه لدی بریده ګټ واخلي، خو د حالت به ډیر دوام ونه کړي. د تاریخ استاد او پروفیسور مت دالک وای د سې کوم تاریخي شواهد نشته چې وخی چې دا ډول بریدونه پر یو نومان په ټاکنو کې د هغه د بریا سبب ګرځیدلی وي. د هغه خبره په 1912 کال کې تیودرو روزولټ په ټاکنیز کمپاین کې ټپی شو، خو بیا هم هغه په ټاکنو کې بریالی نه شو. هغه وړاندې وای چې په 1915 سم کال کې د وخت پر ولسمشر هری ترومن بریډ وشو، خو هغه ونتوانی د چ په همدې کال کې د خپل حزب د ماتي مخاوني سي. ل دې سربیره د هغه خبره چې په 1915 کال کې پر ولسمشر چارت فورد دوه بریډونه وشول، خو بیا هم یو کال وروسته هغه په ټاکنو کې بریالی نشو. هغه مسله چې شنون کې ل دې بریډ وروسته ورته زیاته پاملرنه کوي د ټاکنیزو کمپاینونو پر امنیت د بریډ اغیستی. د پانتون استاد دارلیک اندېښنه لري چې د ترامپ پر ترامپ بریډ به د نامنې پاینوي او دا به سمنوي چې وایو دا ډول بریډ په ناڅاپي ډول د تاوتریخوالي څپې لاپسې زیاتې کړي. خو هغه په دې باور دی چې دا بریډ ښایي په راتلونکو څو میاشتو کې امریکا نور هم خطرناک کړي. د دې پروفیسور په خبره ټولن پښتني خي چې خي اړخي او چپ اړخ اقلیتونه په دې باور دي چې دا ډول سیاسي تاوتریخوالی د توجیه تر څنګ د اندېخنې وړ دی. د دې پروفیسور په خبره له فرصت څخه باید د ګوندی واټنونو د نږدې کولو لپاره کار واخیستل شي، کنه دا ډول تاوتریخوالی ډکر الفاظ کارول د دې سبب کیږي چې دواړه خواوې مسله کېدو ته وهڅول شي او امریکا د تیاری راتلونکي انزور وړاندې کوي.
ډیره زیاته مننه فریده سیالو چې د امریکا د ولسمشر پر روانو انتخاباتو پر پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د بریټ د اغیزو په اړه راپور وړاندې کاوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په تیرو دوه ورځو کې له 1000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د دوه بیلا بیلو اعلامیو په خبرولو سره ویلي چې دا کډوال په خپل خوخه او ځینې په زور د نیمروز، هرات، کندهار او ننګرهار له بندرونو څخه هیواد ته راستنه شوې دي. د ابدي سپوږمۍ په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ په تیزی دو سره د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې په تیرو دو ورځو کې 1,146 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د وزارت د اکشن بې او دوشنبه په ورځو کې په دوه بیلابیلو اعلامیو کې ویلي چې یاد افغان کډوال په خپل خوخه او په زوره له ایران څخه د نیمروز د ورېښمو پله او د هرات د اسلام قلعه لارې او د غراز له پاکستانه د کندهار د سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم لارو افغانستان ته راستانه شوي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې دغه کډوال د دوی د پیژندنې له تایید وروسته د مرستې ترلاسه کولو لپاره د کډوالو د نړیوال سازمان IOM، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری UNHCR او د خوړو نړیوال پروګرام WFP سازمانونو ته معرفي شوې دي. له دې سره کوم کډوال چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي ادعا لري چې له یادو هیوادونو د ایستل کېدو پر مهال له دوی سره ناوړه چلند شوی او لستنیدو وروسته هم لډیرو ستونزو سره مخ دی. سید احمد چې تازه له ایران راستون شوی ازادي رادیو ته وویل:
خودم هم چند روز پیش دیپورت شدم.
خپل څو ورځې مخکې له ایران واستول شوم. څوک چې اسناد لري 100 میلیونه ورکړي مشکل نه وي، کنه نو ریپورت کیږي. په ټوله لار کې څوک چې پیسې نه لري وهل او ټکول کیږي. کورز وی تر مشهد 1500 او کشپوی 1 میلیون تومنه د لارې کرایه اخلي او له مشهد 100000 تومنه اخلي. په ټوله لار کې موټر چلوونکي په زور د هوټلونو مخکې درول کیږي چې ډوډۍ وخوري. یو ټوټه غوخه خامې وریږي وي د غلامانو په شان چلند کوي.
بخوری همین برای اینجا خام همراه یک تکه گوشت مثل برده رفتار میکنم.
سید احمد دغشان ادعا کوي چې افغانستان ته لستنې دو وروسته ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. یو بل افغان کډوال چې تازه له پاکستان ستون شوی او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي رادیو ته وویل:
ډیپورت شروع کړو کنه، ولې چې لږ ظلم شروع کړی ولته پولیسانو پاکستان نیول او جیلون کی واچول او بس منگا مدغه چندروان شو. یو تاریخ را کړه بس هغه تاریخ تمن کړه باندې کړه او بس روان شو. او زمون سلویخ دو سلویخ کال بل ته پاکستان کې کی نو دلته زمون پیدایش د پاکستان دی او بس دلته افغانستان کې بس.
دغه افغان کډوال هم وایي چې تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې. له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستل کېدو د لړۍ په چټکېدو سره د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي چې له هېواده د هر بهرني او بې اسناده وګړو ایستل یې د کار له لومړیتوبونو څخه دي.
او وروستی راپور د کونړ د مرکز اسدآباد او شاوخوا سیمو اوسیدونکي وایي لا هم د برېښنا ستونزه نه ده حل شوې. د دوی په وینا کونړ دوه برېښنا کوټونه او پریمانه اوبه لري، خو بیا هم د دوی د بې برقۍ ستونزه تر اوسه پر ځای پاتې ده.
د کونړ مرکز اسدآباد دم کلی کرالی او شاوخوا نورو کلی اوسیدونکي شکایت کوي چې په پریمانه اوبو او دوه برېښنا کوټونو کې بیا هم له برېښنا بې برخې دي. د دم کلی اوسیدونکي سید رسول ازادي راډیو ته وویل د ګرمۍ زیاتوالی او د برېښنا نشتوالی ترې آرام تختولی دی.
په کورونو کې ماشومان مشکل سره مخ دي، ماشي دي او هغه سي رسیدګي د سخت اقتصادي غربت له وجې څنګه شي کولای چې خپل ماشومان ته د جنریټری برق سہولت برابر کړي یا د سولري سیستم ورته جوړ کړي. ډېر خلکو دغه وس نه کیږي، نو دغه ایلتونه دي چې زیاتره ماشومان په ملاریا اخته کیږي، په نورو امراض اخته کیږي.
د کرحال اوسیدونکو صفت الله وایي د ګرمي هوا، ماشو او مچانو لامل د په ګډون په هر کور کې غټان او ماشومان په بیلابیلو ناروغي او اخته دي.
ګرمي ډیره زیاته شوې ده، د ګرمي د زیاتوالي لامل هوا ککړه شوې ده، هوادوال په مختلف امراض وخته شوې لکه تبا، مورکا، ملاریا. زخپله هم سهار ته یو ممانعت نه وکړ، زخپله مورکا ما دوی واغسته. ګرمي ډیره زیاته ده.
د اسدآباد مرکزی روغتون ډاکټران هم منی چې په ولایت کې د ګرمۍ زیاتوالي سره د ملاریا په ګډون د موسمي ناروغي او کچا یو څه لوړه شوې ده. د یاد روغتون مشر ډاکټر مولاداد ازادي رادیو ته وویل:
مقایسوي ډول باندې د تیر کال د دې میاشتې سره معمولي شانې توپیر موجود دی، د څه ډېر نه دی. نو وګورو ځکه وزارت اعلان کړی دی چې ملاریا واقعات زیات شوي دي.
ځایي اوسیدونکي د طالبانو له چارواکو غواړي چې څومره زر کېدی شي د مناګي برېښنا کوټ چې له لسو میلیونو زیات ډالر پرې لګېدلي او اوس وران ویجاړ پروت دی، د ترمیم چارې پیل او خلکو ته د برېښنا اسانتیاوي چمتو کړي. په کونړ کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت مسؤلین د برېښنا کموالي ستونزه تاییدوي او وایي د ودانیز شرکت لخوا د مناګي برېښنا کوټ، کانال او فابریکې کارونه په معیاري ډول نه ترسره شوي، چې کانال له غره د تیګو راښویدو سره تخریب شوی او ماشینونه یې له شګو ډک شوي دي. د یاد ریاست اداري او مالی مسؤول حاجی شفیق الله شینواری ازادي راډیو ته وویل: سمو د وړاندې د برېښنا شرکت عمومي ریاست څخه د بهرني او افغاني انجینرانو یو ډل راغلې وه، د ماشینونو پرزې وکتلې خو د ستونزې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. نوموړی زیاتوي چې له همدې امله د فابریکې رغول ځنډېدلې او په ویاله به کار پیل شي.
د پابریکې په داخل کې تر سره نه شول شو البته واغه د غریب کې چې راغلی وی هغه لری کې او کانال خراب کړی په کانال باندې ان شاء الله روکو کانال ته جوړو.
شفیق الله شینوار وی دوی د خلکو د شته ستونزو هواری د پاره د اسدآباد برېښنا کوټ ترمیم کړي او اوس شپږ سوه دېرش کیلو واټه برېښنا تولیدوي. حکومتي دفترونو ښار او کورونو ته یې په نوبتي ډول ورکوي خو په خبره یې بسنه نه کوي. د کونړ مرکز اسدآباد او شاوخوا کلیو اوسیدونکي په داسې حال کې د برېښنا له نشتوالي او د ګرمۍ له